द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه فایل شول ستاسو قربانی یو ز منزه شهید
او ز مسکانی
په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د چهارشنبې یا شروع ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 10 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین 1 بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د تندروا ډلې تحریک لبیک د احتجاجونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټلویزیون باندې خپله وینا کې ویلي، تندروا ډلې دې په هیواد کې د اړې ګړې جوړولو څخه ډډه وکړي او حکومت دې ته نه مجبوروي چې د دوی په ضد ګامونه واخلي.
بله لوري ته د پاکستان سترې محکمې د مذهب د سپکاوي په تور تر 9 کلونو پورې زندانی آسیا بیبي د خوشي کولو امر ورکړی دی او په قضیه یې هغه بېګناه بللې ده.
او د پاکستان حکومتي ریډیو وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې د ایران پاکستان پولې ته نږدې د بدرکسو 44 ایرانی پوځیانو په ګډون په نورو مهمو چارو پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي.
د خبرونو سرټکی تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. د دې ترڅنګ مرکه هم لرو چې تاسو ته به د خبرونې په دوران وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوریدونکو خبرونه ته یو ری بیا هم شرغلسته. لکه څنګه چې تاسو په سرچکو کې واوریدل، د تندرا وډلې تحریک لبیک د احتجاجونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټلویزیون باندې خپله وینا کې ویلي چې تندرا وډلې د په هیواد کې د اړې ګړې جوړولو څخه ډډه وکړي او حکومت دې ته نه مجبوروي چې د دوی په ضد ګامونه واخلي. د هغه وروسته چې سترې محکمې د مذهب د سپکاوي په تور د زندانی سای میرمن آسیا بیبی د خوشی کولو امر وکړ او تندرو مذهبي ډلو د پاکستان په بلابلو برخو کې په احتجاجونو لاس پورې کړ. په دې اړه باندې به تفصیل اخلو زموږ له همکار افتخار حسین صاحب څخه چې دا وخت په سټوډیو کې را سره ملګری دی. افتخار حسین صاحب، ستړي مسې، په خیر راغلی.
ډیره مننه نصیر احمد کاکر.
ډیره مننه. د عمران خان چې کومه وینا ده د مهم ټکو په اړه که زموږ اوریدونکو سره معلومات شریک کړي.
یقینا پدې کې اولنې مهم ټکی دا دی زبوې ما چې خبردارې ورکړې دي. اغه عناصر لفظ چې د کم استعمال کړې دي خو اشاره هم تحریک لبیک ته وا، ځکه خبردارې ورکړې دي چې دوی په ګرد پاکستان کې په غټو وړو خارونو کې په شمول زبده ویم چې په خور مردان کوټه د پښتنو په خارونو په کراچۍ او بیا د پنجاب چې کم خارونه دي پاغې کې احتجاجونه کړی دي او په دغه احتجاجونو په وخت باندې سړکونه لارې ټولې تړلې وي، شوارونه وخل د حکومت پر ضد اړې ګړې پیدا کړي دي. په لاهور کې په پولیس سي دي پکاڼي هم وشتري دي پکاڼو با. نو دغه وجه ده چې د خبرداري ورک چې تاسو حکومت مه مجبوروي چې تاسو پر ضد باندې ګامونه واخلي. دویمه غټه خبره چې ده هغه په دې کې دا وه چې عمران خان په خپل دغه لنډه وینا کې وویل د دغه خلکو چې اشاره تحریک لبیک ته وا دوی د پاکستان د پوش پاړه باندې غلطه جبه استعمال کړي ده. نو هغه ځکه د دوی دا خبره کړي ده چې تحریک لبیک په خپلو ویناو کې د دوی مشرانو دا ویلي دي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوا د مسلمان نه دی. دا ځکه چې د دې عدالت کومه فیصله راغله نو د دوی په نظر به دغه سوچ او فکر چې د خلکو ته کم چې راغلی وراغون شي او احتجاج کوي غوی ته دا خبره کوله. نو دویمه خبره خو دا غټه کړې ده. دریمه خبره چې کړې ده نو هغه دا ده چې د تحریک لبیک چې کم مشران دي نو هغوی فتوا هم ورکړې ده چې دغه د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار، میا ثاقب نثار او د سره چې دا نور کم په بنچ کې دوه کسان دي چې جان دي هغه نن فیصله کړي نو دا درې واړه تنان چې دي په د دوی خلاف تور کړی چې دا دی وجل شي ځکه چې دوی آسیابي بي خوشکله نو په بنیادی توګه باندې دغه درې سیزونه چې دي هغه ته جواب ویل دي.
او افتخار صاحب تاسو خو په ټولنیزو مطبوعاتو باندې هم نظر درلود، په ټولنیزو رسنیو باندې څه خبرګون دی په خپل د عمران خان وینا ته او بیا هم د آسیابي بي
د عمران خان وینا ته خبرګون خودل شوی داسې دي چې په دغه سوشل میډیا ما ټویټر د مختلفو پاکستانی خبريالانو او بیا داسې کم پیژندل خلک ته لکه زبد او مچيره د پښتونو لپاره فرت الله بابر افراسیاب خټک یا د پاکستان یو تل خبريال طلعت حسین او ډاکټر تقی دا ټول د دوی په ټویټر باندې د دین علاوه ما وکتل چې را خلک دې ته څه خبرګون خې د وزیر اعظم عمران خان دغه وینا ته نګوره په اغه کې یو خبره چې دا اغه ته توجه ورکړی شوی دا پام ګرځول شوی دی اغه دا خبره ده چې د پاکستان د ریاست دوه مخه پالیسي د دې دا چې کوم تحریک لبیک ته د دوی سره او دا غي بیا مثالونه ورکړی دي. ګوري اولنې خبره دا سید طلعت حسین د پاکستان یو خبريال دی، پیژندل خبريال دی. دی وی حیران کن وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو وہ سب کچھ مظاہرین کے چیف جسٹس اور آرمی چیف کے خلاف اشتعال انگیز بیانات بتایا، دا پوردو کے دا لکھلے بے پانگریزے کیم کڑے، جو آج سارا دن میڈیا احتیاط سے حذف کرتا رہا. سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت نہیں. یو خود اشارہ کی چپ پاکستان کی پا مطبوعاتو باندے بندیزوں نے دی منگ دا خبرے نہ کولی او دے راغے دا خبرے اکڑلا نو بیا زنے نور چپ ٹویٹر بان کم خلق تین آوی چی دا خود راغلی زکا دے چپ پوز پس خبرہ شوی دا کنینو کی دیشی دا تقریر نم وکڑے دا دا غوی پا وینا. بیا زبت آس دوئے ما چے ډاکټر تقی په خپل چې کوم یو چا سره په خبرو کې په ټویټر باندې لیکي چې ډیفرنس از دټ بیک دین د آرمی نیډیډ د تحریک لبیک ټو شیک د پی ایم ایل ان ګورنمنت. هغه ویل چې دا هغه خلک ته یو بل تنوي چې دوی ته خو د پاکستان پاورز پیسې ورکولې، زر زر روپۍ هغه ویډیو راغلې و او بیا د پاکستان د پاورز ویاند ویلی و چې دا داسې سپلین نه و، دا په هغه ځای باندې گنی د دې لپاره نه ورکول چې تاسو راغلی احتجاج هم کړی او دا د هغه معاوضه ده خو خلک واپس رخصتول نه ده دغه دفاع وی کړی و خو هغه باندې ډیر نیوکه کېدلې چې ولی په ورده کې د یو جنرال لکه چې افسر چې دی هغه هم د تحریک لبیک هغه کسانو لکه چې واپس نتله په لوازنامه کې هم د پاورز د جنرال د لیول سړی دستخط موجود دوی ګارانټر وو د نواز شریف ته حکومت او د دې ډلې ترمنځ د دې بنیاد څه دی زیاتره طاقت خلک اغه په پنجاب کې دی، دا راپورته شوی د پنجاب نه دی او دا موجود هم په پنجاب کې دی او اواز هم دالته نه اوچتی. نو ما چې تاسو ته وی چې دا دوه مخه پالیسی لکه فرش کا خلک په سوشل میډیا باندې دا پوښتنه کوي چې دا خبره بل چا کړی وي د پوز د مشر په باره کې، نو داسې مثالونه پراته دي چې ګنې داسې څه خبرې شوې دي نو د هغوی د کورنو خلک اوچت کړی شوی دی او نیخ په نیغه هغوی ته ویلې شوې دي د غدار او یعنی د عین خلاف ورزي دا ټولې خبرې ورته کړې دي.
حتی د سلیم جعفر په حواله سره هم ځینې ټویټ سوچي هغه صرف د روانوار په حواله سره خبره کړې او بیا درې میاشتې څخه زیات هغه په زندان کې و.
یقینا نو زه دغه عکس العمل چې کوم دی په دې کې زیاتره هم چیره د پاو د ریاست د دې ډلې سره څه قسمه تعلق ته او دوه مخه پالیسی ده. تیر وخت کې چې خپل اهداف ول استعمالول نو داسي اوس چې وکتل شي نو عمران خان هم د دې خلکو لپاره په کمپاین کې سیاسي کمپاین کې هم ویلو په عمران خان هم د نیو کې کیږي چې د مذهب د سپکاوی قانون چې دی اب نور هم مضبوطوي. نو چې کوم خلکو سره د پاورز د ګارانټر په توګه کینی او دوی ورته دا خبرې کوي نو نن خو غوی راپاسي غوی به هم اوس په دا کتل کیږي چې دا سونه غټیږي زکه چې په پیښور اسلام آباد او زنه نور زینو کې په مطبوعات او په سوشل میډیا ماول وستل چې هلته سکولونه بند کړی شوی دي د اړی غړی خطر ده. بل خبره دار چې دیتا اغه د احتجاج غږ او ناره چې ده د پاکستان کې د تونره وډلو یا هغه مذهبي ډلو چې د مذهبي ډلو چې د مذهب په نوم باندې ووټ اخلي دا د غوی لپاره اوس یو ناره جوړیږي.
ډیره مننه افتخار حسین صاحب کور ودان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
ترنو عزت من اوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډی وخت پرونه ګورئ او د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان ستر محکمې د مذهب د سپکاوي په تور تر نهو کلونو پورې زندانی آسیا بیبی د خوشی کولو امر ورکړی دی او په قضیه کې هغه بی ګناه بللې ده. تفصیلات یې تاسو ته ارشاد حسین وړاندې کوي.
د عیسوي مذهب منونکې میرمن آسیا بیبی ته د مذهب د سپکاوي په تور نومبر کال 2020 کې عدالت ته تیزندې سزا اورولې وه، خو د هغې وکیلانو دریز لرلو چې آسیا بیبی د مذهب سپکاوي نه دی کړی بلکې د بغض او د کینې په اساس پرې دغه تورونه لګولې شوي دي. د دې نه مخکې هم د آسیا بیبی د سزا پر ضد د پاکستان بیلابیلو عدالتونو ته عریضې شوې وې خو ټولې رد کړې شوې وې، او په کال 2016 کې د پنجاب های کورټ هم د هغې د تیزندې سزا پر ځای طالبہ په میرمن آسیا بیبی تور وو چې کال 2009 جون کې د یوې خځې سره د جګړې په محل د مذهب سپکاوي کړی وو. د عدالت د پریکړې پر ضد ګرد پاکستان کې احتجاجونه شوې دي او په ځینې ځایونو کې راپارېدلې مظاهره چانو لارې هم تړلې وې. د مذهبي ډلې تحریک لبیک یا رسول الله فعالینو پنډې او اسلام آباد تړونکې لارې د فیض آباد سره تړلې وې، او ځینې راپورونه وایي چې دغه مظاهره چانو د میډیا په غړو هم کاڼي ورولې دي. دغه رنګ کراچۍ او لاهور کې هم د مذهبی ډلو فعالینو احتجاجونه کړی دي. په لاهور کې د تحریک لبیک ملاتړیان د دغه ګوند د مشر علامه خادم حسین رضوی په مشرۍ کې احتجاج کوي، او خادم حسین رضوی احتجاج ته په خپل وینا کې د سترې محکمې د قاضیانو او د پاکستان د فوج سر لخکر د جنرال قمر جاوید باجوا په ضد هم سخت جبا کارولې ده. د مذهب په سپکاوي تورن ملزمانو ته د قانوني مرستو لپاره جوړ کلاس نومې ادارې مشر جوزف فرانسیس د سترې محکمې دغه پریکړه تایله دا او وای دی پریکړه ښکارا کړی چې پاکستان کې مش عیسایان چرې هم د پیغمبر اسلام سپکاوی نشي کولی.
بلاسمی لا کا مس یوز ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کو چاہیے اس کے لیے قانون سازی کرے کہ جو شخص الزام لگائے پولیس اس کو بھی ریاست میں لے لے، اپنے قبضے میں لے لے، اور الزام لگانے والے پہ اور لگنے والے دونوں کو پولیس کسٹڈی میں رکھا جائے.
ہغوائی د مذہب د سپکاوی د قانون غلط استعمال د مخنیوی لپارا یو بل قانون جوړول پکار دی، او پارلیمان د یو داسې قانون جوړ کړي چې کم تن پچا د مذہب د سپکاوی تور لگوي نو پولیس دې هم اونیسی. پاکستان کې د مذهب سپکاوی یو حساس معاملہ ګڼل کیږي، او په قانون کې د مذهب په سپکاوی تورن تن لپاره د مرګ سزا ایښودل شوې ده. خو څېړونکو وایي دا قانون اکثر لا د اقلیتونو پر ضد او د شخصي ګټو لپاره کارول کیږي. نن په پاکستان کې د آسیا بیبی د خوشی کولو د سترې محکمې دغه فیصله د ټویټر د سر په ټرند کې شامل ده، او په سوشل میډیا باندې دغه پریکړې نه پس بیلابیل عکس العمل مخې ته راغلي دي. وتلې لیکوال فاطمه بټو هیلا سرګندوی چې د آسیا بیبی د کورنۍ ترڅنګ د هغې وکیل ته به هم حفاظت ورکړي شي، او افراسیاب خټک په ټویټر خپل پیغام کې لیکلي که سخت دریزه عناصر د عدالت هر فیصله په زور بدلوي نو دا ښایي چې په پاکستان کې هر څه ټیک نه دي، او د ریاست لخوا د سخت دریزو پالنه د کشالي لویه وجه ده. دا به څنګه بدلیږي؟ ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا جوا د کډر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري، او اوس هم د ستري محکمې د دغه پریکړې په اړه تاسو ته خبرګون وړاندې کوو چې د پاکستان زیاتره قانون پوهانو د ستري محکمې دغه پریکړه ستایله ده چې پکې تر اته کاله پورې په بند کې ساتل سوی د مذهب د سپکاوي په تور آسیا بیبی د خوشی کولو امر یې کړی دی. تفصیل سادیہ قاسم شاہ پدی رپورٹ کرا کبھی.
د پاکستان اعلی عدالت د مذهب پسپکاوی کې د مرګ د سزا سره مخ ته یو عیسائی میرمن آسیا بیبی خواست منلې او د هغې د خوشي کولو امر کړی دی. خو د پاکستان د ستر محکمې مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې د درې کسیزه بنچ دغه فیصلې او د دې په میډیا خبرېدو نه پس د ملک ښارونو لکه کراچۍ، اسلام آباد او پېښور کې مظاهره چیان په لارو کې راوتلي وو او د دې فیصلې خلاف یې لارې بندول او نارې وهل پیل کړي وو. خو د قانون پوه لرونکي دې فیصلې ته هرکلی وایي. قانون پوهان وایي دا یو ښه قانوني فیصله ده او د پاکستان اعلی عدالت د حقایق او د ثبوتونو کتو نه پس دا قانوني فیصله کړي. د فاتا لایرز فورم پخوانی مشر او وکیل اجاز مومند وای دی فیصله سره به د مذهب د سپکاوی غلط استعمال کوونکو مخنیوي وشي.
سپریم کورٹ چې کومه فیصله راغله دا یو ډیره ښه فیصله ده. موږ ته په ښه نظر باندې ګورو. پاکستان چې کوم دی نو دا یو پروګرس یو ترقی پسند ملک دی. دا داسې خبره نه ده گنی دلته یو مذهبی جنونیت دی یا د مذهب په بنیاد باندې دلته هغه ایکسپلایټیشن هغه استحصال تر دې حده پورې روان دی. نو د سپریم کورٹ د فیصلې سره په دغه حواله سره که موږ وګورو نو دا پر روان وخت کې د پاکستان د مستقبل لپاره یو ډیر ښه عمل دی، یو ډیر ښه فیصله ده.
د پېښور های کورٹ ایډوکیټ فضل محمد د آسیا بیبی د خواست اورېدنې او د دې فیصلې په حق له ویل ک عدالتونه څه فیصله کوي هغه د شهادتونو او د قانون په بنیاد کوي او د دې مقدمه کې هم د پاکستان ستر محکمه هم صدا سي کړي.
نن د کورټ په تګر اله او آسیا بیبی چې دا نو هغه بلې کړه ته دغه فیصلې متعلق موږ صرف دا ویل شو چې د قانون خپل یو معیار دی، د هغې خپل یو لیول دی، په هغې باندې د شهادتونو ناپ ټول کېږي، شهادتونه په هغې سره کده شي او د هغې نه پس عدالتونه فیصله کوي چې یاره د دې شهادت په موجودګۍ کې دې ملزم دا جرم کړی دی او که نه دی کړی. نو سپریم کورٹ چې دا فیصله کړې چې د ملک ټول نه لوی عدالت دی، یقینا هغې به دغه ټول شهادتونو په رڼا کې دا فیصله کړې وي او دا به د قانون مطابق وي.
د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي آسیا بیبی ته اته کال وړاندې د مذهب سپکاوي باندې د پانسي سزا اورول شوې وه. خو آسیا بیبی د دغه سزا خلاف اپیل یا خواست کړی و، کوم کې هغې ویلي وو چې هغې د مذهب سپکاوی نه دی کړی بلکې دوه مسلمان ښځو سره په اوبو جګړه وه او هغوی پرې دغه تور لګولی. د پاکستان اعلی عدالت یا سپریم کورٹ د آسیا بیبی د دغه خواست اورېدنې نه پس یو تفصیلی فیصلی سره د دې قانوني بنیادونو باندې دغه اپیل منلې او آسیا بیبی خوشی کولو فیصله کړي. خو لکه د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي طالب علم مشال خان ډیر خلک د مذهب سپکاوي تورونو د لاسه خپل بې ګناي ثابت کولو نه مخکې مخکې وجلې شوی. قانون پوهان وای د آسیا بیبی د دغه کیس اورېدنې او د فیصلې نه پس کېدې شي په راتلونکي وخت کې پاکستان کې د داسې قسمه تورونو او بے گناہ وجنو مخنیوی وشی. کیمرامین ہاشم علی سرا، سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پیخور.
قدرمن اوریدونکو لیدونکو خپرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې هم د افغانستان د سولې د بهیر د پرمختګ په حق له دلته په امریکا کې د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دي چې په داسې حال کې چې د روان کال په اگست او سپتمبر کې تر زرو زیاتو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وختي خو دوی اوس هم د جګړې په ډګر کې ولاړ دي. تفصیلات دي او څېړنه ده چې د پیر زوبې شاه صاحب نه اخلو. دا مهال زموږ سره د کانګرس له ودانۍ له مخې د ویډیو لینک له لارې هم ملګری شوی دی په خبرونه کې. ستړي مشي په خیر راغلی پیر زوبې شاه صاحب.
په خیر
پیر صاحب. لومړی که تاسو دغه معلومات شریک کړئ چې پرون دلته په پیس انسټیټیوټ کې د واشنگټن ډی سي یو غونډه شوې ده او د امریکې د دفاع وزیر جیم ماتیس په دې غونډه کې ویناوې هم کړې دي، د یوې ستراتیژۍ په هکله یې ډېر خبرې کړې دي. مهم ټکي څه دي؟
جی برون دا دلته خبرې کړې دي. یو ایس انسټیټیوټ آف پیس شي او دنه بیا پښتنه وسوه د افغانستان په حق لا او دنه دا پښتنه وسوه چې د افغانستان به مستقبل څه وي چې فرض کا امن پکښه راځي، د نیټو او د امریکې د ځواکونو به څه کرداري چې کله امن راځي او صلح وسي. دوم پښتنه دا ورنه وسوه چې فرض کا دوی جنگ هکوي لګیا دي او ورسره خبرې هکوي لګیا دي، نو دا به دا جنگ په خبرو چومره اثر وغورځوي. نو د جواب شه بیا د پوره حکومت ستراتیجی دا د افغانستان شه چې صدر ټرمپ انتظامیا اناونس کړی و تیر کال، هغه بنیادی ټکی د ویل د وچ چلور ټکی دی پنځه ټکی د یاد کړ، سلور آر د انګریزي سلور ټکی او یو ور سره اس یاد کړای. پاغه شه د وچ یو خو ریجنالیزم ریجنلایز کړه دوی ستراتیجی، لکه سیمایز لیول باندې دوی دا ستراتیجی جوړ کړه، خالی د افغانستان نه بلکې دا نور هوادونه هم وکتل چې دوی چې غواړي دلته او دوی چې مفادات دي او دوی سره څرنګه موږ دا ستراتیجی چې کومه دا تګلاره دا ورسره په یو شان کو.
په دې باندې په پنځو مهمو نقطو باندې هم غږېدلې دي، هغه کوم پنځه مهم ټکي دي چې هغه پکې یاد کړی دي؟
اول پکې ما څرنګه وی چې ریجنالیزم دا چې سمایز لیول دا ستراتیجی، دوم دا ویل چې ری انفورسمنت، ری انفورسمنت هغه چې دوی چې موږ نور ځواکونه چې کوم درې زره ځواکونه دوی ورولل هغه طرف ته اشاره وا، هغه سره درم ټکای دا بیا ری الائنمنت، ری الائنمنت دغه چې کوم افغانستان ځواکونه دي دوی وی چې موږ ورته امریکای ځواکونه او نیټو ځواکونه دوی سره الائن کړل چې دوی کلا عملیات کوي چې دوی ور سره مشوره وي او دوی ور سره مشري وي چې دوی کوم پویوي چې پوی کې چې څنګه به د عملیات کوي. کدا مشته یاد دي د اوباما په ټیم شه جنگي رول چې کوم هغه دوی نه اخیسته سوای وو، نو هغه دوی چې موږ بیا ایر سپورټ هوایی مرسته چې کومه دا اجازه په تروي چې هغه موږ بیا ورته غکړه، څلورم چې کوم ټول دوی چې اهم هغه دا ستراتیجی برخه دا هغه ریکنسلیشن، څلورم آر چې کوم دا هغه ریکنسلیشن د صلح خبرې چې کومې دي، او دغه ټول بیا د اخیری چې کوم پنځم ټکا یاد کړی هغه سستین چې هغه موږ وساتو چې کوم تګلاره دا چې دا داسې جاری وساتو باوجود چې دغه مشکلات هدي. نو دا پنځه ټکي د یاد کړو چې دا ستراتیجی دا دغه باندې موږ کار کول لګیا یو، او دا ستراتیجی د ویل چې دا بدقسمتي دا چې موږ خبرې هکو او جنگ هکو، خو دا ویل چې دا به تر هغه پورې وي چې کوم دا جنگ دا دا ضروری دا ولې چې کوم 9/11 سوای وو او اغه نه علاوه چې کوم سوي هغه پر موږ افغانستان سره موجودګي ډیره ضروری ده.
پیر صاحب په روسیو کې دغه یو نوې خبر هم چې راغلی دی، یو خود ګوانتانامو د زندان څخه 15 تنه افغان طالبان یا طالبانو مشران چې خوشحالي وو د هغوی څخه امریکا غوښتنه کړې ده چې د سولې په پروسی کې خپل رول ولوبوي، آیا د دوی رول به اغیزمنه وي؟
نو دوی رول خو لا موږ ته پته نه لګي چې څومره پورې موږ دوی ریکارډ وګورو، دوی ماضي ته لاړ سو وی ګورو کوم هغه شی خو دوی باندې ډیر زیات الامونه الزامات هغه د تورونه دي بشري حقوقونه په خلاف ورزو شی زنه کسان پکښ ملوث دي، او بل دا ویل کې دا ډیر سخت دریزه دي کېدای شي دوی داسې مطالبه وکړي چې هغه د منلو نه وي. نو ایمان نه دا خیال چې دا کوم کسان چې اوس په دغه قطر افس ته راغلل، امانه دا خیال چې دوی به د امن یا د سولې لپاره هغه شرطونه وړاندې کی یا هغه خبرې به وکړي چې کوم د امن په د پرمختګ سره مرسته وکړي. نو بیا به موږ انتظار کوو چې آیا دوی ډیمانډ څه دي هغه څه دي. خو بهرحال دا ویلای کیږي چې کله کوم د جنرال میټسن دغه ته اشاره وکړه چې کوم د ریکنسلیشن پروسس دا د وجه دا ډېر مهم ده، په دغه زلمی خلیلزاد دوی مقرر کړی ده دغه شی پاره، او دا سړي دسی چې زلمی خلیلزاد کله دوره وکړه د افغانستان پاکستان قطر سعودي او متحده عرب امارات، هغه نه بعد اول ملا برادر خوشحال سوای، هغه نه بعد دا اوس 15 کسان په قطر دفتر ته لاړل. نو دوی کوشش کوي چې دا قطر دفتر مضبوط کړي او هغه یو واحد دفتر وبولي چې کوم سره خبرې به دوی کوي.
ډیره مننه ستاسو څخه او ستاسو د څېړنې څخه پیر صاحب.
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا جوا دا اوس هم یو بل رپورټ چې د پاکستان حکومتي ریډیو وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې د ایران پاکستان پولې ته نږدې د بدرک سو څورلسو ایرانی فوجیانو په ګډون په نورو مهمو چارو پاکستانی مقاماتو سره خبرې کړې دي. تفصیل رابیا پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر خپل د سفر په محل د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د دغه لیدنې په اړه یو ټویټ کې لیکي چې په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مرستو زیاتولو په شمول دواړخیزه چارو خبرې سوې دي، خو مطبوعات ذریعه د خولې لیکي چې د پاکستاني مشرانو سره د ایراني محافظانو معامله رابرسیره سوې ده. ایران څوارلس محافظ تندرو پنځلس ورځې وړاندې یعنی د اکتوبر په اوولسمه نیټه د پاکستان بلوچستان پولیس سره نږدې ایرانی سیمه میرجاوا کې د فوجي چوکۍ څخه تښتولی وو چې ذمهواري یې جیش العدل نومي تندروا ډلې په سر اخیستې وه. ایران دریځ لري چې دغه محافظان د تښتولو وروسته پاکستان اړخ ته راړول سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پیښو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ټلیفوني خبرو کې د پاکستان اعلی اړخه پر پولي امنیت زیاتولو، د تښتولو محافظانو د میندلو او ذمهواره تراګرو د نیولو غوښتنه هم کړې وه. او د پیښې وروسته د بهرنیو چارو وزارت خپل بیان کې ویلي وو چې ایراني محافظانو د میندلو دپاره به هر قسمه مرسته کوي او په دې اړه دواړه هیوادونه په رابطه کې دي. د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان او ایران پر پولو دغه شان ډلو د مخنیوي دپاره ضروری دی چې د دواړو اړخونو له اړخه کوټلې ګامونه پورته کړل سي. پخوانی سفارتکار زاید سعید د ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي
چې دا گروپ شدی دوی له بهر نه پیسې ملاویږي او دوی بیا ایران باندې اٹیک کوي. داسې گروپ شته نو هغه دا چې دي نو دوی ٹربل میکرز دي. دا گروپ شدی نو دا دوی ریلیشنز خرابه ایران او پاکستان، نو کوشش دا دی چې دی دا ایکټیویټیز شدی چې دا کنټرول شي.
پاکستان د ایران سره شاوخوا 900 کیلومتره پوله لري چیرې چې تندرو کاچاګر او جرمونه کوونکي ډلې خپل عملیات لري. په دغه کې د څر ډلو له اړخه په تیرو وختونو کې د ایران محافظانو باندې د برید په نتیجه کې د وژنې پیښې هم مخې ته راغلې دي. همدغه سبب دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پولو خراب امنیت په اړیکو کې تاوتریخوالی لوی سبب پاتې سوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیت ټینګ ساتلو دپاره کوټلي ګامونو په اړه لوزنامې هم سوي. تیر کال پاکستاني پولیس سره نږدې د ایران سیستان بلوچستان صوبه کې د جیش العدل نمی تراګری ډلې له اړخه لس محافظونه د وژلو وروسته ایران اسلام آباد ته دړکه هم ورکړې وه او ویلي وو چې کچری پاکستان د دغه تندرو ډلې د پټ ځایونو په ضد عملیات ونه کړو نو ایران به یې خپله کوي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه کال 2012 راهیسې جیش العدل د ایران پر امنیتي ځواکونو د 200 څخه زیاتو بریدونو سیمواري قبله کړې چې پکې د شمیرو تر مخه 150 ایراني امنیتي ځواکونه وژل سوي هم دي.
اوریدونکو او دا مهال هم زو د اونیزې خپرونې واشنگتن تو خیبر ولوري ته چې کوربه رحمان بونری دی او د دې اونۍ موضوع چې دا هغه د پښتو ژبې کوم چې کتابونه لیکل شوي دي د هغه لیکوالانو سره ده. او دا چې ویل کیږي او دغه لیکوالان وایي چې د کتابونو لیکلو څخه دوی څه ګټه نشي ترلاسه کولی، البته مالی ګټه او د دوی کور ته مالی مرسته نه کیږي ځکه چې پښتانه کتابونه په پیسو نه اخلي. نور تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته په دغه اونیزې خپرونې کې رحمان بونری وړاندې کوي.
تړي مشه دا پروګرام واشنگتن تو خیبر دی، د واشنگتن ډي سي څخه زه رحمان بونری یم. څومره پښتانه شاعران او ادیبان دي چې پبلشنګ یعنی د چاپ ادارې ورل کتابونه چاپ کوي، د لیکوالانو کتابونه خرڅیږي کنه، د سوشل میډیا په دور کې د کتاب مستقبل څه دی؟ نن د دې مهمو تپوسونو ځوابونه لټوو. راسره ملګری کیږي وتلي لیکوالان هغلی عباسین یوسفزئی، هغلی عبدالرحیم روغانی او د چاپ ادارې اراف پرنټرز مشر ایاز الله ترکزئی. تاسو درې واړو مېلمنو ته پروګرام کې بخیر علی ویم.
اور بشی خوشاله شي.
ډېره مهرباني چې ما سره ملګری شوي. زه اولنی تپوس د عبدالرحیم روغانی صاحب نه کوم. روغانی صاحب، تاسو اوس یو کتاب چاپ شو، دا کتاب تاسو بخپل چاپ کو کنه کوم چاپ ادارې دل چاپ کو؟ دا مو سویم کتاب د سنوم دی.
دا کتاب سندری او خبرې دا سیداری نه چاپ کړی دا صرف ما خپل چاپ کړی دی
او دا تاسو هم کتاب دی
دا زما اتم کتاب دی
اتم کتاب دی اباسین سبزی صاحب عبدالرحیم روغانی صاحب پشانت اوچت لوړ تخلیق کوونکی شاعران او مشهور شاعران هم په خپل کتابونو خپل چاپ کوي دي چاپ لپاره ادارې کمی دي کنه نور څه چیلنج دي ته موږ پوهه کوي دیوانه
دا سید جی چې ادارې خو کمی دي چې خلی کو رقم راشي رحمان صاحب نو هغه خلک چاپ کوي هم خلک یې اخلي هم او د روغانی صاحب څه کتابونه پبلیشرز چاپ کړی دي دا غین علاوه زما خپل کتابونه اکثر چې دی یو ځل پوړمبي ځل ما چاپ کړی دا غین پس بیا پبلیشر چاپ کړی دي شعیب سنز او مختلف نور ادارو نو زه غنم چې خمایاري ادب او داسې شاعر چې هغه په ولس کې لګا نامه غټلی داسې ادیب چې په ولس کې ځان لکور جوړ کړی نو داغه کتاب خلک چاپ کوي هم خرسيږي هم او خلک په مینه مینه اخلي هم
عرف پرنټرز مشر ایاز الله ترغزی صاحب تاسو لپاره د کتاب د چاپ کولو معیار څه دی په پښتو کې
موږ د معیار دا چې تاسو په کتاب راوړي او ورو ورو کتاب لیکونه یا شاعري هغه مې ابي وی نو موږ د خپل ځار تر پکې کوو چې کتابونه وي او په دې کې
تاسو کوشش کو چې نثر ډیر راشي نو تاسو په کال کې تاسو اداره د نثر یا د شاعرۍ څومره کتابونه چاپ کړئ
تقریبا
کم کتابونه چاپ کیږي ډیر کم نه سم مطلب دی لکه څومره اندازه ویلی شم ته
او جی بالکل موږ چې په افته کې تقریبا دوا یا درې کتابونه تیارونو په هغه کې با لکه په میا چې څلور افته کې موږ د افته چې درې کتابه تیارونو په ټول میاش کې به دوه کتابه د نثر وي او نور باقي په ټول د شاعري وي موږ دومره لیکل راځي په دا حساب سره چې د پنسل کپره
کتاب چاپ هم هم تاسو اتفاق کوي دی سره روغانی صاحب
خبره خو صحیح بالکل چاپ کېدل حکومت کلچر ډیپارټمنټ طرف نشي یا بل څه اداره یې کنه نو هغه خو زمونږ صرف هغه صندوق نه دی شوی
د حکومت د طرف نه یا د کمیداري طرف نه کی کتاب سوال چې د حکومت په دې کې مداخلت پکاره چې هغه د شاعرانو سره کومک کوي کنه کتابونه ته اخلي څه مطلب دی احساسو
زما دا مطلب دی چې را اوس کلچر ډیپارټمنټ چې هغه ډیرو خلکو له کتابونه چاپ کړی دي چې دغه مخصوص خلک چې دغه دغه نه راوځي دغه دایره نه راوځي او هغه خلک چې هغه اگر چې خلی کوالټي خو غیر معروف دي دا خو حوصله افزایو شي او له کتابونه چاپ کی دا خاص خلک دی مطلب دا چې نه دا کوي چې بس صرف خاص لسان دا خو هغه چاپ کیږي د نور هغه نه چاپ کیږي یو دا خبر ده او نور ادارې د سمو ترې معلوم چې هغه کتابونه چاپ کوي
تاسو کتابونه چې مخکې کم چاپ شوی دي روغانی صاحب خلکو اغست دي تاسو تقسیم کړی دي مفت کنه د غیره تل کیسو کې هغه کی تاسو د جیب نه خرچه کړی و خرچه چې موږ هغه ته واپس ملاو شو کنه شو
بالکل جی زما کتابونه خبا قاعده په خلک ډیر په خیه او ډیر زیات خرسي کې یو کتاب زما درې درې زله سلو سلو زله چاپ شوی دی او هغه بیا د وسم زما کتابونه تقریبا په بازار کې نشته
ها
نو خو
او دا په خپل پیسو او دا په خپل پیسو چاپ کړی وو
دا زما سپر خپل پیسو سره سره دوستان خپل خپل مرګرو زما سره تعاون کړی دی زما سیلفیش کتاب په انګریزي کې زما سیلفیش یو کتاب دی هغه زیاتین سبزی سے چاپ کړو
ها ها اباسین سبزی سے تاسو سره ته ور وره زم تاسو مونږه په هول شي چې کتاب په پښتو کې لیکل او چاپ کول د یو لیکوال د کور د معاش ضرورتونه پوره کولای شي
رحمان صاحب زه خدا غړم زه د خپل ذاتی تجربه په بنیاد دا خبره کوم چې ما د شاعرۍ درې کتابونه چې دي یو لس زله چاپ بل پنځه زله چاپ شوی دی بل دوه زله دا لګیا دی چاپ کیږي نو زه خو په خپل حساب باندې دا غړم چې که فرض دغه سی چې خلک قبول کیو لیکوال نو بیا هغه چې هر سلی کې خلک لولي او مینې لولي بل اعتبار مو دي چې ځان خلک باریک کې معتبر لیکوالانو فراشي نو خلک بیا کتاب قبلې هم دا د چې ادب زموږ په پښتو کې ادب ګټي وټي وسیله بالکل او دا ادب کې دومره خلک چې خلک پکې پروفیشنل ادیبان پیدا شي او هغه پیسې دي دومره پیسې دي او پټي چې هغه دي په خپل کور مو ساتي او ځان په مو ساتي ممکن نه ده البته دا
چې اباسین سے ولې نه ده ممکن دا په دې موږ په کډاډي مهم ټکی دی په هندستان کې په ایران کې په نور ملکونو کې امریکا کې یورپ کې ادیب کتاب لیکي پېښور وی کتاب خرڅي او داغه فل ټایم جاب چې ورته وي یعنی دا کل وختي کارم پېښور لیکل وی داغه د معاش ذریعہ هم دا وی په پښتو کې پښتانه خدا دا وکړي چې په افغانستان کې دي په پاکستان کې دي په نړۍ کې دي شتمن دي نو بیا ولې د کتاب په ذریعہ یو ادیب یا شاعر د کور نغرې تو نشي ساتلې
دا غي جګړه وځي دا چې زبونګ په سیمه باندې د پښتو ژبه سره کوم ناروا سلوک کیږي لکه ژبه چې د نصاب ژبه نه دی د میډیا ژبه نه دی د مارکیټ ژبه نه دی نو دا غي لیکوالان دا غي لوستون کی بالکل ډیر کم پیدا کی لیکوالان خو بل بیا هم پیدا شي او لوستون کی د نشټ برابرۍ په کار د زبونګ ژبه په نصاب کې وي تاسو د ایران خبره کوي د یورپ خبره کوي الته ژبه نصابی ژبه ده الته ژبه د میډیا ژبه ده الته ژبه د مارکیټ ژبه ده نو دلته چې زبونګ ژبه د نصاب جبشی د مارکیټ جبشی د میډیا جبشی نو بیا به کتاب لکه د هارت کیک ونه خرسيږي اوسم هغه شاعرانه دیبان چې هغه لګ په سوشل میډیا یا په میډیا کې اندي یا مشاعرو لډیر زیرازي خلک پیژنې مو دغه کتابونه اخلي
خو دې کزه تاسو کوم د ایزولاسب زه خو جمع چې معلومات دی په نالبندۍ کې په پیښور کې یا په مردان کې چت چاپخانی دی الته مذهبي کتابونه ډیر زیات چاپ کیږي او ډیر زیات خرسيږي او په هغه باندې ګټه معاشي هم ډیر زیات کیږي دا حقیقت دی چې سم دا چې مور دلی دي کنه تاسو دې سره اتفاق نه کوي
رحمان سے بالکل ستاسو خبره صحیح ده زیات تر پکې مذهبي کتابونه هم منافقو کوي پای کې زیات تر هغه د مدرسو د کورس کتابونه هم وي او هغه خ ډیر چاپ کیږي بالکل نن سره خوا کې ټول پر سونه دي او کتابخانی دي او د مذهبي کتابونه چاپ کوي او لکه چې موږ یو د شاعري یا د یو نثر د پښتو د ادب کوم کتاب چاپ کوم هغه په کال کې چې خو مشکله ده چې خرشي او دا وی تقریبا درې میاشتې پس هر یو کتاب دوباره سلور میاشتې پس چاپ کوي دا خبره بالکل صحیح
دا پکې بل انګل دی یا پکې اړه ته محترم روغانی صاحب تاسو خو دا ویل چې حکومت ته پکار ده او ادارو ته پکار ده چې شاعرانو سره کومک وکړي او باسل صاحب دا ویل چې په کم ادیب کې په کم لیک کې توان وینا غا خلک اخلي مو خرسيږي هم خو هغه د دې سره هم اتفاق وکړي او وسم شاعري یا ادب چې دی د دماج ذریعہ نشي کېده ته څه فکر کوي ولې د ماج ذریعہ پښتو کې جوړ نه شو د اباسین صاحب د دې خبرې نه علاوه چې دا کتاب او د نصاب ژوند نه بل هم سیلت اشتراک کنه یوازنه علت هم داره
نو یو خو بل علت خو یو دام کې دی چې د پښتنو او کې زیات شمیر خلک چې دی هغه د پښتو په لیک لس نه پويږي او دا د بدقسمتۍ خبره خو دا چې د لیک نه دی لیک پدیکي خو اغا ديبانو نه پويږي زمو په خیال چې لسټ يا فیصد پسلو کې لسټ يا ديبان دي کوال چې دي اغم د پښتو پر رسم الخط په لیکنه باندې نه پويږي
یعنی لوست د پښتو کتاب لوستل هم یو چیلنج دی اباسینو سبزی سب تاسو خو په پیښور کې تاسو په داسې دارو کې پادشي وي چې دغه توان په خلکو کې موجود دی چې اغا جبا اسانه کی یا جبا باندې متفق شي خلک ولې پښتانه په یو املا یا په داسې اسانه ژبه نه دي متفق شوی چې خلک په عام خلک په پوهیدل شي دا شکایت چې روغانی صاحب کو دا شکایت ما ته په سوشل میډیا د سونو پښمر کې پښتانه کوي کم چې پښتانه دي او ډیګری اغست دي او ډاکټران دي هغه چې په دې ژبه خو موږ نه پويګو کم چې تاسو لیکای
دا سیده سب چې څنګه وختي ما ارزو کو استاسو خبره په ګل بدلې وختي به ارزو کو چې ترسو پورې په نصاب کې کبه جبه نه ویلې شوی نو دا غ جبه سره تړلې مذهب دا غ جبه سره تړلې تاریخ دا غ جبه اتلان دا غ جبه رواجونه روایت دستورونه هغه ټول چې دی هغه ورکیږي او ختميږي نو دغه سې زمونږ نور ایس عیب نشتا چې چا ویلې نه لکه مونږ چې انګریزي کړس د کوونو انګریزي د مونږ په ویلو راځي دراله په لیکلو راځي د په لوستلو راځي او مونږ دغه درې واړه زده او پښتو را لپ ویلو راځي پښتو باندې پوئګو چې بل څوک وي نو لیکل او لوستل زده کول ډیر آسان کاری. نو مسله دا ده چې اصل سیز نصاب ده چې اول په نصاب کې بچی ته دا خودلې شي دا غي نه پس په مارکیټ کې د خپل جبه ویلیو د خپل جبه زور دا غي توان وګوري او بیا په میډیا باندې د خپل جبه پروګرامونه وګوري د خپل جبه د روزمره او محاوره او د ټوکې او مزاق او مسخرې نه خبريږي نو بیا هغه خابخه د خپل جبه سره تړلې او
کني
د خپل جبه نه لري وایي.
کوم واسین سیو بل تفوزدار چتا سم پدیم پوکای پختو کې افسانه ناول شاعری او سنور سنفونو شاپ کې خو په تمام اصناف کې لیکونه نکيږي وسم په سانسي موضوعاتو په معاشي موضوعاتو د غرنګ په نورو موضوعاتو باندې کتابونه ډیر کم دي د دې سوه جده په پښتو کې تحقیق نشته ده پښتانه په هندونو چې دي هغه په دې موضوعاتو کې دلچسپي نشته ده کنه د غسیمه کې داخله خبر نه دی بل سوه جده باسن صاحب
دا سیده صاحب د دې خبرې سره زه بيخي اتفاق نه کوم چې په پښتو کې ساينسي لیکونه نشته په پښتو کې د هر معیار ساينسي لیکونه موجود دي زموږ سره دلتم لیکل شوې دي په کابل کې لیکل شوې دي په کوټه کې شوې دي او چې کله ضرورت پیښ شینواله لیکل شي د نصاب د لپاره هلیکل د ضرورت مطابق کیږي بل دا خبره ده چې ټرمینالوجي چې دی خو په ټوله دنیا کې چې چا ساينس جوړ کړی دی او چا بنیادونه یې کړی د کوم سیز نو دا غي هغه ټرمینالوجي چلیږي
نو زه دا غواړم چې خو بیا هم تاسو وایم ته باسن صرف سمرا د ساينس په موضوعاتو په سمرا کتابونه وی یا د اقتصاد په موضوعاتو په سمرا کتابونه وی
زه دا غړم چې په باقاعده توګه به نه وي خدا د چې د نصاب ضرورتونه مونږ پوره کولای شو زمونږ سره د سکول او د کالج د سطح پورې کتابونه موجود دي او د یونیورسيټي د لیول د پوانتون په لیول به کتابونه لیکل غواړي
لیکل به غواړي کتابونه او دا منه چې کم دي لکه سوال لیکل پکار دي
بیخی په هر جبه کې هر وخت د لیک ضرورت پیخیږي او یو جبه هم غنی نه وي جبه اعلی غنی کیږي چې پای کې هر وخت مسلسل لیک لواني
او زه د بل ملمنم ته پوس کوم محترم ایز الله ترغزی سیم نسنګ چې دواړو ادیبانو شاعرانو خپل تجربه او د علم په بنیاد مونږ ته وویل چې جبا یا کتاب څنګه پرمختګ کولای شي د کاروباري چن په توګه باندې صف فکر کوي چې په جبا کې کتاب چاپ کېدل او په کې معاشي ګټه کېدل څنګه امکان لري ستاسو تجویز سره
رحمان صاحب تاسو ډیر ښه سوال وکړو زه دلته کې د اباسین صاحب محترم سره دغه اضافه کوم اصل کې زمونږ چې څومره د پښتو ادب لیکوالان دي هغوی کې په خپل هم د لوست ډیر شوق نشته تقریبا تاسو اندازه لګوي چې زمونږ به څومره لیکوالان درې نیم زره څلور زره پنځه په خیبر پښتونخوا کې تقریبا چې وي چې چارته یو ملګري کتاب چاپ شي که هغه نثر وي که هغه شاعري وي او هغه کتاب واخلی نو عموما دغه کتاب یو مشنه پاتې کیږي دا خلک چې مونږ دلته کې کتاب لیکو کوم چې لیکوالانو دی خو دا اغستو شوب نه لرو چې واخلو یو کتاب او هغه ولولو دلته کې دا مسلم دی رضیات دا دا او چې کله مونږ په خپل هم کتابونو لکه لستلو دا شوق را کې پیدا شوی نه نو مشکل ده کړه
د کتابونو لوګ شوق نشته په فیسبوک خډیر شي خلک دی بهر لوست ولې هم محترم روغانی صاحب تاسو تاسو نه دا کوم چې د سوشل میډیا پر دور کې په فیسبوک او ټوئیټر او انستګرام او یوټیوب او ویب سټس پر دور کې اسیم مشکلات د پښتو د کتاب ډیر زیات وو خو د سره بنونم زیات شي د کتاب د لوست خلکو کې دلچسپي کمیږي په نور نړۍ کې البته دا اثر ډیر کم شوی دی په سوشل میډیا په کتاب باندې په پښتو کې راته وایي
پښتو کې خو زدا خو زما خیال دا دی چې ډیر کتابونه د پښتو چې دی هغه دی سوشل میډیا ته حواله شوی دی خو خلک بیا هم د کتابونو چې کم دی هغه ګوري د کتابونو د کتلې یو جدا خپل یو وندې یو جدا یو نشه ده
ها
دا څو په دغه باندې چې تم نه پېڅو کوی د سړي خپل لاس کتاب نه هغه په دغه باندې هغه تسکین نه کیږي
هغه نه کیږي ایز الله ترغزی صاحب تاسو وايي سوشل میډیا ته اکثر کتاب خرص یا اثر شوی په کتاب باندې
او د ډیر اثر شوی دی بالکل سوشل میډیا باندې د واجی خو کتاب مستل په پښتو کې ډیر زیات شوی دی لیکوالانو زیات شوی دی او په خلکو کې د پښتو شعور زیات شوی دی دا نن سبا چې څومره زیات تر لکه ځوان ځوان لکان لګې دي او وی لکه کم عمر لکان دي او وی لګې دي شاعري کوي او
ستاسو مطلب دا دی چې د سوشل میډیا د راتګ سره پښتو ژبه او کتاب او لیک وده کړی دا
بالکل وعده کړی دی
بالکل خاصه مده او روغانی سے پروگرام و ختمی کی تاسو اخیره کتاب چې دی خبری او سندری د دینه خبر کې پدې کې سدي تاسو د ازل په خپل تم کتاب کې او ریدونکو تاسو مینوالو تصور کوي
بس پدې کې خو زما شاعری ده په مختلف موضوعاتو باندې او دغه شان پدې کې ما خپل خیالات چې دی په نثر کې وړاندې کړی دي نو دا داسې کتاب دی چې په نثر او نظم دواړو باندې مشتمل دی او کومې خبرې چې زما خو فکر دي چې دا په نثر کې پکار دي نو هغه ما په نثر کې کړی دي کوم چې شاعری سره ما محسوس کړی چې په شاعری کې به داخل ما په شعر کې لیکل
ستاسو خو کتابونه ډېر مقبول شوي دي تاسو څنګه ویل یو کتاب چې کوم سلفش و هغه د ضیاءالدین صاحب هم چاپ کړی دی او ستاسو په انګریزي کې هم ځینې نظمونه ترجمه شوي دي زموږ د دې پروګرام د اردوونکو لپاره خپله یوه هایکو یا دوه هایکو تاسو خو د هایکو د قطعات وبخې هایکو نه قطع مشهور دي دوه قطعات که زموږ د اردوونکو په خاطر امکان لري په دې پروګرام کې راته ویل شي په اخره کې
بالکل تاسو د درې قطعات په تاسو وې ما
جی ارشاد
پښتانه د غیر تابع د پښتون نه دي پښتانه د غیر تابع د پښتون نه دي څنګه چې نن دي په خوا هم په دغه شان وو
څنګه
چې نن دي په خوا هم په دغه شان وو پاک نبی کو په نسب چې پښتون وې پښتانه بنن د سیل می کافیران وو
ډیر ښه ښه
د چې خپل قام دی آباد وخته او آباد وې چې تش ځان دی آباد وخته برباد شوې د دې خپل ځان غلامی د بل غلام کړي شي آزاد به فل ځان کا آزاد شوې
واه واه
بل قطره چې دلته کار د دنیا نشته زلمی پیغلې بی روزګار دي دلته کار د اخرت ته ټول دیندار دي پرهیزګار دي او د جنت دوزخ کیسې هم خالد له روزګارا دوزخیان هم وزګار دي جنتیان هم وزګار دي
ډیره مهرباني محترم روغانی صاحب چې موږ ته مخره کړې وو او دوزخیان هم وزګار دي جنتیان هم وزګار دي د کمال د نه خمد موشته دی جی د نه خمد موشته دی بده کې ډیره مهرباني خوشاله اوسه چې موږ ته مخره کړو ترغزه صاحب تاسو هم شکریا ده کوم چې پروګرام کړو سم ملمن شي وي او محترم اباسین صاحب صاحب تم ډیره مننه ویم چې غره سم ملمن شي وو خپل خیال ساتای پاکستانی مطبوعاتو کې نن سبا دا بحثونه ګرم دي چې د اطلاعاتو او د ټکنالوژۍ د وزیر اعظم سواتی په شکایت وزیر اعظم عمران خان د سرخار اسلام آباد د پولیسو مشر جان محمد ولې لرې کړلو او بیا ستر عدالت ولې په ځای کړلو مطبوعات وایي د اعظم سواتی کور ته د باجوړ د سیمې د یو خواریکښ غوا ورننوتې وه په دې معامله جګړه وشوه او وفاقي وزیر د پولیسو مشر ته د شکایت لپاره فون وکړو خو هغه ټلیفون اوچت نه کړو اغلی وزیر د آی جی پپون نو چتولو غوسه شو د دای خپل توهینو ګڼلو او وزیر اعظم ته شکایت وکړو مطبوعات وای دا وخت د باجوړ خواریکخ د هغه خزه او یو لور د پولیسو په لقه کې دی او جیل ته لګل شوی دی ولس په سوشل میډیا ته پوسونه کوي چې آیا دا هغه نوې ریاست ته چې پکې دی یو غوبن سره بے انصافی وشو او د ریاست واکمن د سرکاري افسرانو په کار کې د خپل خوخه مداخلت کوي ګورو چې محمد عالمگیر په دې موضوع څه معلومات راغونډ کړي دي جی عالمگیر صاحب
مدنی صاحب پاکستان کې په سوشل میډیا دا وخت د وزیر اعظم عمران خان په وینا د اسلام آباد د پولیسو مشر تبادله په دې موضوع د حکومت غبرګون او دې مسلې کې د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورټ مداخلت خبرونه ډیر ګرم دي د ډان نیوز نومي ټي وي پروګرام زره هټ کې په یو ټویټ کې لیکلي شوې دي یوې غوا د پولیسو مشر تبادله وکړه د پاکستان د یو شخصي ټي وي سما ټویټ دی د پاکستانی حکومت او بیوروکراسي ترمنځ تعلقاتو کې وړاندې څخه تقسیم په داسې حال نور زیات شوی کله چې د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د آی جی اسلام آباد د تبادلې امر دفاع وکړه خبریاله ګل بخاري په خپل ټویټر په دې موضوع کې د پولیسو دوه ځلی افسرانو پیښو د پنجاب پولیسو مشر او اوس د اسلام آباد د پولیسو مشر تبادله د عمران خان عامرانه سوچ عکاسي کوي ښکاري چې عمران خان دا ځای لکه د خپل غوجل چلول غواړي. د ټویټر یو صارف ارسلان ماهر ډیر پتن سره په خپل ټویټر لیکي، عمران خان د اسلام آباد پولیسو آی جی د تبادلې امر وکړو، ځکه چې هغه یعنی آی جی د وفاقي وزیر اعظم سواتی د زوی حکم ونه منلو. د پاکستان مشر قاضي د وفاقي حکومت دغه امر رد کړو، خو بیا هم راځي چې لکه د کپتان مسکا ته وګورو دې څومره ښایسته دی. منری صاحب، داود سوشل میډیا پاکستان حوالے سره مهم بلاګونه.
ډیر مهرباني علمگیر صاحب. ګران لیدونکو، هم داود نن ورځې پروګرام واشنگتن ټو خیبر نو پرونی په پانا www.voadivanews.com هم کته شي. زه د پروګرام قربا رحمان بونره اوس تاسو نه غواړم اجازه، خپل خیال ساتئ. دا وایس اف امریکا دیوادا کترمن اوریدونکو، اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې نن د یو هلیکاپټر درغورځېدو په پیښه کې نږدې 15 افغان پوجي او لسی کسان وژل سوي دي، او په کابل کې د پولي چرخي په زندان یو ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل سوي. حکمل روان باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
کابل امنی کمانډنای ویان بصیر مجاهد لاډیوی سره په خبرو کې ویل چې ځانمرګي برید کوونکې پلې روان او زندان په دروازه کې د زندان دي کارکونکو یو فلانکوچ موټر په نخه کړای دی. د کابل پولیس ویان بصیر مجاهد زیاته کړه په دې ځانمرګي برید کې درې تنه پولیس او درې تنه ولسی وګړي وژل شوی، او د څلورو تنه پولیسو په ګډون اته تنه ولسی وګړي چې درې ماشومان هم په کې شامل دي ټپیان شوی دي.
عدد ځان مرګ بریدګر ولاړو کل چې دا فلانکوچ موټر نږدې کېږي، دا ځان نږدې کوي فلانکوچ ته او دلته ځان ته چاودنه ورکوي.
د پلی چرخي په زندان برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په دې زندان کې د طالبانو او د ایش ډلې د لسګونو جنګیالیو په ګډون شاوخوا 2000 کسان د بیلابیلو جنګي، سیاسي، جنایي او دیني شایي توکو د قاچاق په تور چې د افغان حکومت لخوا نیول شوي ساتل کېږي، او دغه زندان د افغانستان په کچا تور ټولو ستر زندان ګڼل کیږي. بلخ د افغانستان په فرا ولایت کې د افغان ځواکونو دی وی فوزی الوتکې د ناسکوري دو په پیخه کې 15 تن افغان سرتیری چې د ملکی او فوزی ادارو چرواکي په کې شامل دي وژل شوی دي. د فرا ولایت دی ولی ویان نصر مهری لډوی سره په خبرو کې ویل چې د افغان فوز دغه الوتکې د اناردری او شیندن ولسوالیو ترمن د جمال غزي په سیمه کې د خراب هوا له امله پر ځمکه ناسکوره شوی، چې له امله په دی الوتکې کې ناس ټول 15 تنه وژل شوی دي. مهری زیاته کړه په وژل شویو کسانو کې د فرا ولایت دی ولایتي شورا رئیس فریدون بختور، جمیله امینی دی ولایتي شورا غړي، او دی 209 ظفر کلی اردو مرستیال نعمت الله خلیل شامل دي.
هرات ولایت د سفر د لوش د صحنه جمال غازی په سیمه کې چې د شیندن ولسوالۍ د انادری ولسوالۍ ترمنځ دغه سیمه موقعیت لري، د آب و هوا له کبله سقوط کوي.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د افغان فوز دغه نسکوره شوی الوتکه یې جنګیالی وشتلې ده. د فرا ولی ویان نصر مهری په دې اړه د طالبانو شوی ادارت کړه ویل چې د ملي اردو ځواکونو فوزی الوتکه طالب جنګیالی نه ده وشتلې، بلکې د خرابې هوا له امله په الوتکه کې تخنیکي ستونزې رامنځته شوې، او له همدې امله د الوتکه د سکوت له برخلیک سره مخامخ شوې ده. تر دې وړاندې هم د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د افغان فوز یو شمېر الوتکې د ماموریت د سره کې دوه پر محل نسکوري شوی، او لامل یې نه یوازې الوتکې لمنځه تللې، بلکې یو شمېر افغان فوزي افسران هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. حکمل صدات، امریکا غږ دی ورډیو، افغانستان.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د هغه افغان کډوال په حق له یو ریپورت درته وړاندې کوو چې 12 کلن دی او خپل کورنۍ سره د امریکا کالیفورنیا ته راغلی، او احمد سروري چې دغه 12 کلن ماشوم دی ګیمونه یو شمیر جوړ کړی دی، هم دا رنګ یو شمیر به پانی جوړ کړی دی، او خپل د کور د پاره هم ګټه کوي، او
دا خوب دی چې په سیلیکان ویلی کې کار وکړي او د افغانستان په پېښور سي. زموږ همکاري منازه شهید هم کالیفورنیا ته سفر کړی، له احمد سروري سره مرکه کړې، د هغه له استادانو سره او له کورنۍ سره هم یو رپورټ برابر کړی. او ریدو لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
دغه گیم دولس کلن احمد سروري جوړ کړی. هغه دوه کاله وړاندې له افغانستان څخه امریکا ته د خپلې کورنۍ سره راستون شو.
یو گیم چې ده د هارډست گیم ایور، ډېر سخت گیم ده، ډېره پاره مدانم پیښی. او یو بل گیم چې ده د زیپ ټک ده، هغه هم ښه گیم ده، هغه هم ډېر سخت گیم ده. خلک نسي کولی، خلک راته کامنټونه ایږدي چې لږ اسانه جوړ کړه.
د احمد خون کې وایي د تیرو شلو کلونو تجربه کې په لومړي ځل دومره یو زحمت کش زده کوونکی درلود.
هی واز مای ټاپ سټوډنټ اند هی ګاټ د پرزیدنټس اوارډ. احمد واز
په شپږم ټولګي کې هغه تر ټولو غوره زده کوونکی و. د امریکای ولسمشر لخوا ورته انعام ورکړل شو. که د هغه نمبر یې وګورئ نو هیڅ به مو باور نشي چې هغه د انګلیسي ژبې زده کوونکی دی او دې هیواد ته یوازې څو کاله وړاندې راغلی.
هغه ډېر لیواله دی او په سکول کې ډېر خوشاله وي. زما په یاد دي کله چې په اوړي کې د داخلي لپاره راغلی و، هغه دومره پوه او هوښیار و چې ما فکر وکړو د خپلو کشرانو لپاره رجسټریشن ته راغلی.
احمد د اومې ټولګي یا جماعت زده کوونکی دی. هغه په آنرز یا د ښه لیاقت لرونکو په ټولګي کې سبق وایي او ګڼ شمېر مډالونه یې هم ترلاسه کړي.
هغه چې کله له سیالیو بیرته راغلو نو له ځان سره یې په لسګونو مډلې راوړې. زه خو ډېره حیرانه شوم، ما له هغه دومره لویه تمنا لرله.
احمد د سیمې د خلکو کاروبارونو لپاره هم ویب سایټونه جوړوي.
او فعلاً زه ویب سایټونه جوړوم خلکو ته، او په دې کې زه هم زه ناسه پیسې ګټم د خپل فامیل لپاره، د خپل د کور قرار لپاره. زه هم د پلار و مور سره کومک کوم په دې همدغه د ویب سایټ هغه لپاره. او ټیکنالوژي د ما ځوانډې ډېر اسانه کړی په امریکا کې، او زه غواړم چې ټیکنالوژي نور هم زیات کړم چې زه افغانستان سره او نور کانټري سره زه کومک وکړم.
احمد درې ورونه لري او د خپل مور سره د کور کارونو کې هم مرسته کوي. مور یې وایي احمد چپس ډیر خوښ دي.
دلته چې زه کله راغلم، اول خو زما کوملګری چې ایسوک را سره نه وله، چا سره ما اول خبر نه کوله. بیا په دلته په امریکا کې زیاتره چې شاګردان کار کوي په ټیم ورک کوي. په ټیم ورک کې چې موږ کله کار کوو، بس په دې کې به ټول شاګردان خاندان به مړ چې ما کله په انګلیسي کې خبرې کوه. او بعد له دوه میاشتو نه بیا مې انګلیسي زده کړله.
احمد وایي ټکنالوژي ژوند ډیر اسانه کړی دی او غواړي د ټکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې وکړي.
احمد داسې یو زده کوونکی دی چې تل پوښتنې کوي، همیشه غواړي ډیر معلومات ولري، نه یوازې د ټکنالوژي په برخه کې بلکې د امریکا تعلیمي سیستم په هکله هم معلومات کوي. هغه یوازې 12 کلن دی خو غواړي پوه شي چې کالج ته څه تیاری ونیسي.
احمد د خپل خوانځي لپاره د ولسوالۍ په کچه لومړی مقام هم وګټلو.
کوم مډالونه سه نور شاګردانو پلان پروګرام جوړ کړو سم ټوله راغلی وو، نو چا درې او چا سلو میراس احمد جان په و مزامینو کې و مډال واخستل.
سو anything he wants to do I believe he'll be able to do.
If I had to have so wadi no kawli shi kaza warta yo zangari rishta wata kama no haga ba khama kha de technology pa barkha kiwi zaka cha haga de computer pa coding aw nuri technology sara dir khadi aw warta level tyalari
د احمد لکبل د حقه خوانځي د دغه سیمې د شپږ دیش نورو خوانځي په لړ کې لومړی مقام خپل کړو او دا د هغه خوانځي لپاره یو لوی لاسترولنه و. هغه غواړي چې د ټکنالوژي په برخه کې انجینر شي او په سیلیکون ویلی کې کار وکړي. منازه شهید، امریکا غږ، دیوا، کالیفورنیا. در منو اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. او زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید،
او ز نصر کاکا
او تخنیکی اړخته زموږ همکار و د دې خبرونې پروډوسر ماور جلیل. هغه نه هم مننه کوو او تاسو هم په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.